Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 6مې سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بیوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته لخپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لار کې د افغانستان او یمن لپاره شل میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړې کړې دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سږ کال د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړې کړې له 270 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې مسؤولانو پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی ټیمونو د روان 2023 میلادي کال جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړې دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 هتي افغانان له ایران او 30 افغانان چې په پاکستان کې بندیان وو تر خوشي کې دوه وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستنه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 30 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومد تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرله کموالی راولي. او مصر پرون په 13 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره سودان ته تجارتي الوتنې بیا پیل کړې. دا الوتنې 15 میاشتې مخکې په جګړه ځپلي سودان کې د جګړې له پیل وروسته وځنډېدې. د مصر د هوایي شرکت یا ایجپت ایر یوه الوتکه پرون له پلازمینې قاهرې والوته او د سودان ختیځ ښار پورت سودان ته ورسېده. په دې الوتکه کې 160 کسان سپاره وو. له هغې خوا په الوتکه کې 115 کسان د مصر پلازمینې قاهرې ته روان شول چې ماسپښین مهال ورسېدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي اوس مهال 12 لکه افغان ماشومان په درنو کارونو بخود دي.
کوم ماشوم باندې درنده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول ده په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي.
مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې.
دا قضیه باید مستند شي ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون د امله د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه نه کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د هیواد د روغتیایي ادارو د مشرتابه لپاره د وروستیو مقررو په اړه انتقادونو ته کتنه وکړو.
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي دا پر مهمو بستو باندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي ځواکونه یې په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. لبلې خوا یونیسف ویلی دی په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. په افغانستان کې ګړو کورنۍ ویلی دی چې د بیوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو اروار پوهان وایي په ماشوم درانه کارونه ویجاړوونکې نتیجې لري.
په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي ګڼې کورنۍ مجبوره سوې چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومانو لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستیو کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بی وزلی له کابل پر لارو سړکونو لاسي ګاډي وچلوي.
زه تمام روز د سر سره کراچوانی
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډي چلوم. د دوه ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولای. د شوازی فیس نشم برابرولې. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاش کې ویلی وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوخت دي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درنه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دا کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم ټوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان پر ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه خپل چاپیریال خپل طبیعت خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان حیوانات هر څه چې پکې دي د دوی سره بلاتیا د دوی پیژندل په دې مرحله کې تر سره کیږي. نو په ماشوم ټوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوب لارې د غزده کړه کوي د خپل تجربې لارې کوي د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی هغه زمينه چې ورته برابرې کی هغه وخت چې ورکول کیږي هغه اوسله چې باید ورته وشي په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. هو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسؤلیت ورکول پر ژوند کې دخیلول وانډ ورکول دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې لپاره د یو کار د ترسره کولو لپاره د لویانو مسؤلیت ورکول دا په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
و موردل چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي 200,000 افغان ماشومان اوس مهال په درنو کارونو بوخت دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کباړ ټولونکي هم وایي چې کار روزګاری خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې. په دې راپور کې چې دا دی وړاندې کیږي، له یو شمیر کباړ ټولونکو سره خبرې شوي.
کبال را ټولون کې باز محمد کندوز ولایت دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دا چې د خپلې وکسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکي دي شکایت کوي چې کاروبار یې ښه نه دی. باز محمد د ښه کار په لټه له کندوز کابل ته راغلی، خو وایي بل ښه کار مخه نه ده ورکړی او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کیږي. ښه وخت و، ما کراچوني کوله، د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کیدی. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکي دی، دی هم همدا کار کوي، خو وایي په کباړ راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې و شو ازادي و، هر کار به دې کولای شو. کباړو کار د کراچیوانۍ سچې د زړه واغ به دې کولای شو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کباړ ټولوي ګیری دی، بل کار دی ستنه چې موږ یو.
پلوشه چې د وو ماشومانو مور او د لغمان ولایت اوسیدونکي د هم وایي چې لکلون راهیسې د کباړ ټولولو کار کوي. دا وایي د کثافاتو ډیری پلاستیکي بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تېروي. خو په خبرۍ افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وایي دا او کورنۍ مجبوره شوه چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړۍ کراچۍ چلوي او دا کباړ راټولوي، خو پلوشه وایي اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بی وزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بشری او مدني حقوقو څبند شپېتو ټولنو په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لشورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. د مستقلې څېړنې د یو بیړني میکانیزم رامنځته کول، د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو دوام، او په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت غځول د دې لیک مهمې غوښتنې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د پرانیستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي، د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامنځته کولو په بیړنۍ اړتیا، په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم په رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کېږي. په دې پرانیستې لیک چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما لخوا څو موده مخکې هم شاوخوا 800 موردې ثبت شوي وو، خود طالبانو حکومت دغه اید عبارت کړی دی. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستلیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه یې لیکلی، افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازات په پرتله کمزوري او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعال فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشاره سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کیږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي ترڅو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي.
قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پای ته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې 1 کیلومتر پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. او سوشیټیټ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه‌شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوښتي او مخیتللی دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شیګو پروند روسي ځواکونو افسرانو ته پوینا کې ویل اوکراین خپل ریزرو ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوی سیمه ته لښتول دي هغه د خپل دیغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نکړل او د هغه سرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لبخې بیا هم دغه تګلارې قرار مختصي او په هر پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت د هیواد په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا د ریاست مرستیالان د څانګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمیر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او کیفیت لپاره لوی زیان اړوي.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه ل نیوکو سره هم لاوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دی کړې. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په 9 نور ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری زبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضی د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصبا چې د غزنی، مولوي ضیاء الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میر صدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا عامې روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروسته اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16 د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه یا هم د سیاتیانې ریاست دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکي رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوریت حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
رئیس صحت عامه یا عامره
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نوي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
کاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دی وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستیو شیبو کیو د شیبا تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر بولم چې فریدی سیال چمتو کړي.
نیویارک پوسټ رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د هغو څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي پاکستاني وسلوالې ډلې له هغو وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو له ځواکونو پاتې دي. ورسپانه د خغلی کاکړ د څرګندونو هغې برخې ته اشاره کوي چې وایي دا وسلې او تجهیزات د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي د پوځي ځواکونو د بې نظم وتلو پر مهال د پاکستاني وسلوالو لاسته لویدلې دي. د مطلب په دوام کې د خغلی کاکړ د څرګندونو هغه برخه راځي چې وایي دا تجهیزات چلیزري وسلې او د تودوخې یا حرارت په وسیله د کشف پرمختللي سیستمونه پکې دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د پاکستانی ځواکونو پر ضد کارول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم د دې وسلو له کبله د غوښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړې. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم د دې څرګندونو په اړه د ایشوټ پریس خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې معلومه نه ده د امریکا له پوځ څخه به څومره وسلې او تجهیزات په افغانستان کې پاتې وي. مطلب زیاتوي چې طالبانو امریکایي وسلې، مهمات، هلیکوپټر او نور عصري تجهیزات د پرزیدلې جمهوري دولت د پوځي ځواکونو له تسلیمېدو وروسته له هغوی څخه ولچه کړي وو، خو له دې سره سره یې دقیق اندازه هیچ چاته معلومه نه ده. په مطلب کې د پاکستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله راغلی دي چې وایي د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي د امریکایي وسلې او تجهیزات یا له افغان طالبانو په پیسو اخیستي او یا افغان طالبانو ټي ټي پي ته د خپلې متحدې ډلې په توګه ورکړي دي. د چارواکو دا څرګندونې د خپل نومونو د نه ښودلو په شرط له ایشوټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې کړي دي. دا سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پي وسلوالو په زیاتېدونکي ډول پټنځایونه برابروي، چې د ورسپانې په وینا له دې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن سهارنۍ خبری مجله ورسته یو شیبو تر ورسیدو په پای کې واوري. ستاسو ل پیغامونو
نظام الدین صحاق خبرې کوم چې موږ د افغانستان دولس میاشتې ووتې چې راغلي اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وضعیت ډیر خراب ده، په ډیر بدو حالاتو کې دي، په انتظار پراته دي د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه څنګه چې دي چې دی وایي چې موږ خارج ته خلک اړو او خارج ته خلک کوو، حتی خودکشي خلکو وکړي.
د مصیب ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام بریدم. د مصیب ولسوالۍ کې خدای وخت کې فصلونه رسیدلې، خصوصا د رومیانو فصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 150 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي، له هغې نه پورته تجار خریداري نشي کوی. تجار پورته خریداري کې جریمه کوي، نو تجارانو سره دوی سازش کړی، رومیان له بزګرانو نه پارزانو بیه باندې اخلي، هغه جګې پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټایم کې رومیان دلته په 15-20 روپۍ رسې من اخلي، له 150 نه پورته خریداري د تجار نه پرېږي.
برمانیم د هلمند ولایت د نادلی د سیمې څخه ست سر پاړي کې زموږ سره زموږ د الپور چارواکو د مجاهدینو سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوی دی. سو وخت کې درې کاله خو توزیع شوی، تر اوسه دغه نوبریج دی اوس یې بندې کړي. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلایو چا که روپۍ درلودرې ورېکه یا شناخته درلود هغه یې لدی که نه یې نه.
جانان افغان يم رحمن د نوزاد ولسوالۍ ته چې دا پیغام رسیدم موږ په کلیوالو سیمه کې شبکې ګر سره کې کار نه کوي حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطراف ولسوالۍ ته خدي راوي او یې درګي دا غږ ما ځخت دغه پر ورور سي د مخابرات وزیر پورې
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 400 22 11 24 201